سلام د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خپرونې موضوعات: یوناما وایي د لشکرګاه په جګړو کې په یوه ورځ کې 40 ملکی وګړي وژل شوي. د دې جګړو په اړه مو د هلمند له والي سره خبرې کړي.
تر 200 کسه د دوی مړي مات شوي دي له طالبانو او زخمیان یې د حسابه شوي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو د بشري جنایتونو تور لګولی.
موږ په بېلابېلو سیمو کې چې د طالبانو تر برید لاندې دي د دوی د جنایتونو شاهدان یو.
په خوست کې لسګونه ځوانان د پولیسو پر لیکو ورګډ شول او په نړیوالو مسایلو کې
د ایران لوی مذهبي مشر ابراهیم رئیسی د نوي ولسمشر په توګه تایید کړ.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې احمد شبر چمتو کړي.
د لشکرګاه په ښار کې ترنه جګړه روانه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هغه راپورونو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه چې وایي طالبانو بشري جنایتونه ترسره کړي او په ایران کې د نوي ولسمشر لپاره ځانګړي مراسم ترسره شول. د خبرونو تفصیل: د هلمند ولی ازادي راډیو ته وویل چې د مرکز لشکرګاه د امنیه قمندانۍ شاوخوا جګړه روانه ده. همدارس د بولان په سیمه او د شار په څلورو پنځو نورو برخو کې جګړې روانې دي. د ولی محمد ولی علیزي په وینا د دې جګړې پر مهال طالبانو ته درانه تلفات اوښتي.
تقریبا د پرون راځي چې دوی تر 240 کسه د دې مړي مات شوي دي له طالبانو او زخمیان یې د حساب شوي دي. خو موږ هغه خلک چې دا په سترګو مو لاندې دي تقریبا د دوی 80 کسه په کوڅو کې پراته دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر یا یوناما نن په فیسبوک او ټویټر کې لیکلي دي چې په تیرو 40 ساعتونو کې په لشکرګاه کې د جګړو پر مهال 40 ملکیان وژل شوي او 143 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي دي چې د ده په وینا د دشمن الوتکو د لشکرګاه په کندهار اډه سیمه کې پر یوه جماعت بمباري کړې ده چې له امله دا مسجد او ګڼ شمېر دوکانونه تخریب شوي دي. شاهین رسونه قولی اردو وای د شبرخان پر شار د طالبانو حمله شاته تمبولی دي. ل تیر شپې تر نن ساره د جوجان د مرکز شبرخان شاوخوا سخت جګړې وي. د رسونه شاهین قولی اردو وایان محمد حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو 50 کسان د هوایی بمباری پر مهال وژل شوی.
در مجموع 57 تروریست طالب به شمول 3 فرمانده کلیدی از اینا امشب کشته شدند.
شغل رضایی دا ادعا هم وکړه چې د دې هوایي بریدونو پر مهال د طالبانو 13 تنه ټپیان شوي دي. طالبان ادعا کوي چې د صوفي قلعه سیمه یې نیولې ده، خو چارواکي دا ادعا بې بنسټه بولي. په بلخ کې پولیس وایي طالبانو یوه نجلۍ د هغې د جامو او د ورسره د محرم د نه موجودیت له امله وژلې ده. د بلخ د امنیه قمانداني خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دا پیښه نن د بلخ ولسوالۍ په سمرقند کلي کې شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو راپورونو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه. شاغل بلینکن په واشنگتن کې وویل:
موږ په بېلابېلو سیمو کې چې د طالبانو تر برید لاندې دي د دوی د جنایتونو راپورونه لیدلي دي. دا راپورونه د ژورې اندېښنې وړ دي او دا جنایتونه یو مخ د منلو نه دي.
د بلنکن تر دې څرګندونو مخکې پرون په کابل کې د امریکا او بریتانیا سفارتونو څرګنده کړه چې طالبانو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پولیسکونو ملکیان وژلي دي. طالبانو دا ادعا رد کړې ده او وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویلي وو چې په سپین بولدک کې شاوخوا 40 کسان تشخیص کړي دي چې طالبانو وژلي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هرات د شار د اوسیدونکو د تیر شپې د الله اکبر د ویلو د هرکلی ترڅنګ نن په کابل کې پر طالبانو سخت انتقاد وکړ.
طالب دی پوسی چې دا خوره همیشه په الله اکبر درېدلې او الله اکبر دوی ته څوک نه ورکوي. ای دوی کار فتنه ده، فساد ده، وزل دي.
هراتیان ماسخوتن محل د خپلو کورونو بامونو ته پورته شول او د امنیتي ځواکونو په ملاتړ او د طالبانو پر ضد شعارونه ورکړل. دا اعتراض داسې مهال کېږي چې د هرات ښار په څنډو کې له تیرو شاوخوا شپږ ورځو راهیسې د طالبانو او امنیتي ځواکونو جګړه روانه ده. د هرات حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل چې له دې جګړو 20 مړي او نږدې 200 ټپیان روغتون ته ور انتقال شوي دي. د ایران د ولسمشر د تنفیذ مراسم نن د دغه هیواد د مشر آیت الله علي خامنهي په حضور کې ترسره شول. هانا کاویانی د ازادي راډیو د ایران د څنګ راډیو فردا خبريال وای.
مراسم امروز صبح در تهران
په تهران کې د نن سهار مراسم لږ پیچلی و، ځکه چې په ایران کې شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې انتخابات ترسره سول او اوس د تنفیذ په نوم مراسم جوړ سول. چې پکښې د اسلامي جمهوریت رهبر دا انتخابات تایید کړل، بل لور ته په خپله رئیسي د پنجشنبه په ورځ په پارلمان کې د ولسمشرۍ د لوړې په مراسمو کې برخه اخلي.
ابراهیم رئیسی په نننیو مراسمو کې د خامنه‌ای له لوري د تنفیذ د حکم د واک تر ترلاسه کولو وروسته ژمنه وکړه چې د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو لپاره به هڅې وکړي. د اوکراین پولیسو نن وویل چې دوی د بیلاروس د فعال ویتال شیشو د مشکوک قتل قضیه څېړي. د ویتال شیشو جسد په پلازمینه کیف کې خپل کور ته نږدې وموندل شو. د بیلاروس کور په نوم د شیشو غیر دولتي مؤسسه له هغو خلکو سره چې د الکساندر لوکاشنکا د رژیم له ځورونو او زور زیاتي څخه تښتېدلې دي مرسته کوي. په بیلاروس کې د 2000 کال په اګست کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته چې پکې لوکاشنکا د شپږم دور لپاره بریالی اعلان شو، پراخې مظاهرې وشوې او دا مظاهرې لوکاشنکا له لوري سختي وځپل شوې. ویتال شیشو پرون په کیف کې ورک شو او نن د کیف په یو پارک کې د مړی راځوړن پیدا شو. روسي خبر ده چې د افغانستان د سینما پیژندل شوی هنرمند لینا عالم د 2020 کال د امجن انډیا د نړیوال نندارتون د څارون کې پلاوی غړی ټاکل شوی ده. د پروسش کال هم د دې نندارتون د څارون کې پلاوی غړی و. میرمن عالم ازادي راډیو ته وویل
کوم فلمونه چې ما تر اوسه ولیدي باید تر ټولو غوره هنرمندان پکې انتخاب کړم. له 12 هیوادونو څخه 9 فلمونه د سیالیو لپاره غوره شوي دي.
دا نندارتون د سپتمبر له 24 د اکتوبر تر 9 د اسپانیا په مادرید کې وړاندې کیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنوسترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د سانتیګراد په کچا وړاندوینه کړې. کابل آسماني ماوریز د تودوخې لوړه درجه 6.22، هرات کې به هم آسماني ماوریز وي د تودوخې لوړه درجه 5.40، مزار شریف کې هم آسمان وریز ښودل سوی د تودوخې لوړه درجه 2.39، کندهار کې به هم آسماني ماوریز وي د تودوخې لوړه درجه 9.20، او بلاخره جلال آباد کې به آسماني ماوریز وي، هلته د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 2.38 اټکل سوی ده.
سموګ غاګله ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو تاسره اوسه ز احمد تکل په خبرونه کې ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه می رحمت سپای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته او د هم د خبرونه لومړی موضوع په داسې حال کې چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې جګړه تیزه شوه. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي یوازې په 13 ساعتونو کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې 40 ملکی وګړي وژل شوي او 113 نور ټپیان دي. یوناما وایي که د جګړې ښکېلې خواوې د ملکي وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورنکړي نو ښایي انساني ناورین رامنځته شي. له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند، کندهار او هرات کې د طالبانو حملې په شا تمبولي، خو طالبان بیا په دې ولایتونو کې د پرمختګ خبره کوي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د سخت جګړې او ملکي تلفات په اړه د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما اندېښنې. یوناما د سه‌شنبې په ورځ په خپل ټویټر لیکلي که افغان حکومت او طالبان د ملکي تلفاتو خوندیتوب ته جدي پاملرنه ونه کړي، انساني ناورین رامنځته کیدونکی دی. دغه سازمان دغه شان لیکلي د ځمکې لخوا د طالبانو حمله او د هوا له لارې د افغان ځواکونو حملو د ملکي تلفاتو کچل وړه کړې ده. یوناما دغه شان لیکلي چې یوازې په 13 ساعتونو کې په هلمند کې 40 ملکیان وژل شوي او 113 نور ټپیان دي. یوناما اندېښنه څرګنده کړې چې په زرګونو خلک بې ځایه شوي او ډېر شمېر نور د ویرې په حال کې دي. له دې سره هممهاله د افغانستان په 2 ولایتونو لکه هلمند، کندهار او هرات کې جګړو سخت زور اخیستی او دواړو خواوې د پرمختګ خبره کوي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان ویلي چې دوی په دغه درې ولایتونو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولي.
تلفات بسیار سنگین به طالبان وارد شده. وساعت و اراضی
تیره ورځ طالبانو ته په هرات ولایت کې درنه تلفات وختي. د دې ولایت د ښار اړوند ډېرې سیمې د طالبانو له حضور پاکې شوي. په کندهار کې د طالبانو پر وړاندې عملیات روان دي او په هلمند ولایت کې هم افغان کمانډویان ځای پر ځای شوي. او اوس مهال په لخرګاه ښار او اړوندو سیمو کې د عملیاتو ترتیب روان دی.
هجومي داخله شهر لشکرګاه او در همای شهر لشکرګاه هستند.
د ښاغلی امان په خبره د ملکی تلفاتو اصلي عاملین طالبان دي. په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ادعا کوي چې د غډل په هلمند ولایت کې زیاتې سیمې نیولې او په کندهار او هرات کې هم پرمختګ کړی. ښاغلی مجاهد وایي طالبان د ملکی کسانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه کوي، خو ډیری دوی په هوایي بمباریو کې وژل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د امریکا سفارت شاردافیر راس ویلسن ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي، طالبانو تل دا روښانه کړي چې د افغانستان جګړه نظامي حل لاره نه لري، ځکه د ده په خبره دا ډله نه غواړي بیا څنډې ته شي، بلکې نړیوال مشروعیت غواړي. خو ښاغلی ویلسن دا هم وویل چې طالبانو په سم ډول په خبرو کې برخه نه ده اخیستې او د تاوتریخوالي کچه هم لکه څنګه چې امریکا باور درلود راښکته نه شوه.
د امریکا او طالبانو په هوکړه کې ځینې موارد شته چې طالبانو هغه عملي کړي دي، خو داسې موارد هم شته چې ورته ژمن نه دي پاتې. زموږ له نظره د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې ژمنې نه دي عملي شوي، هغوی د سولې په خبرو کې سم نه دي ښکیل شوي. د تاوتریخوالي کچه چې موږ باور درلود راټیټه بشي زیاته شوي. د امریکا او طالبانو هوکړه باید په سم ډول عملي شوی و.
په افغانستان کې د امریکا سفارت شازدافیر وویل په لومړي قدم کې باید پر طالبانو نړیوال فشارونه په مؤثر او منسجم ډول زیات شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د تیرو څلورشتو ساعتونو په جګړو کې څلوېښت ملکي وګړي وژل شوي دي. د هلمند والی محمد علي علیزي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د لشکرګاه د جګړې او د وروستي امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې. ښاغلی علیزي د ازادۍ راډیو سره د مرکې په پیل کې ادعا کړې چې په دې جګړه کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي.
طالبان او خپل نیایي وسوکه د برایي څخه کم د ولایتو چې د لپاره روزګان کندهار او خپل د هلمند طالبان چې د کوټي هغه د پنجابیان چې درلود د پرو راځي ډېر شدید جنگ یې وکړ او په ټولو نقاطو کې د دوی مړي زخمیان په هر کوڅو کې پراته دي. پر مابات باندې موټر بمان وکړه، حمله پر وکړه، زخمیان هم پاتې شو، ژوندي ممکن کړه، مړي هم تر اوسه په دې کوڅو کې پراته دي او په ځغاسته کې دي. وضعیت نن تر پرون نورمال دی. دوی خپل هغه نیایي زور چې درلودی د برایره چې د لشکرګاه پر ښار وکړي. بعضې نکاتو کې چې دوی په کورونو نوتلي دي چې ناوایي ورته سمېږي او زمینی موږ د خپل ولس چې خدای نه کرده هلته ولسي خلک خوږ نه شي، کم کم زګو چې دا اوس کله نم جنگ شروع دی. نو دوی پاتې دي، دوی په ځغاسته کې دي چې خپل مړي او زخمیان دي. اکثریت پاتې دي، بعضې دوی ځغلي دي، د لاس په ګاډیو کې هم اخیستي دي او په ټول کې دي. تقریبا د پرون راهیسې دوی تر 260 کسه د دوی مړي مات شوي دي د طالبانو، او زخمیان یې دوی حساب شوي دي. خو موږ هغه خلک چې دا تر سترګو مو لاندې دي تقریبا د دوی اچھا یا نوی کسه په کوڅو کې پراته دي چې هغه په جنگ کې مړه شوي دي او دوی ځینې وځغاستل خپل مړي او زخمیان یې پرېښي دي. یا په کورو کې غورځولي دي. د خلکو دا اوس هم عملیات شروع دي چې د دوی زخمیان او مړي راټولوي. موږ د خپل پیله نه په هغه ځای کې هم چې تر اوسه مې دا ګزارش راټول کړی نه دی، که زه درته وایم چې ولکې خلک څونه خوښ شوي دي، یا په شهادت رسېدلي دي، یا زخمیان دي. هغه مازدیګر ته موږ ټوله تعداد مکمل د ټولو اوضاعو او د ټولو ولایت اخلو او بیا به رابطه سره وکړو چې څونه ملکي خلک خوښ شوي دي. خو ډېر نهایي کوښښ د مرکز څخه موږ ته دغه وینا کېږي چې ملکي خلک درڅخه خوښ نه شي. خو دوی دا کوښښ کوي چې د ملکي خلکو په کورونو نه چې د هغو څخه استفاده وکړي او خپل ځان سپرې وګرځي. تر اوسه معلوم نه دی. راته وظیفه مو ورکړې ده ټوله هر څوک خپل د اوضاعو او نهایي څخه معلومات راکوي چې زه خپل دفتر ته ولاړم، بیا دا معلومات تاسو سره شریکوم چې موږ څونه خلک شیدان سوي دي، ملکي خلک او څونه زخمیان سوي دي. اوس پهلاله موږ د کومندانۍ پر شاوخوا باندې په هغه ځګو کې دوی چې کوم کسان درلود پر هغه نقطو باندې ځواکونه پسې وروتلي دي او غواړي چې د دوی هغه زخمیانو او مړي راټول کړي. په دې منطقه کې د کومندانۍ جنګ شته او بل د بولان منطقه موږ ورته وایو. دې خواته د پله دې خواته څلور پنځه ځایه اوس هم په هغه ځګو کې چې دوی وځي او عسکرو لارې ورته نیولې دي. په دغه نکاتو کې جنګ شته څلور ځګونه. دا خود جنگ کار دی نو راکټ خود نو پر جمهور امریکستان وره هغه مشکل نشته دا یا وان یا راکټ یو دی یو ځای ته پورته سی و هغه متکم ګر سره تقریبا پر اوار کړه دا باز دا ګوت څه دی دا غره ورڅوله ولایت وشته هغه اوایه مو وشته سو زمینی خلګم په غلوړ ځګو کې وسناسته مشکل نشته ز خپل وس په ولایت کې مې هیڅ مشکل نشته.
د هلمند ولی محمد علي عليزاي و چې له ازادي راډيو سره خبرو کې د هلمند پر امنیتی وضعیت خبرې کولې. لبلې خو د هلمند امنیت قومندان جنرال سمي سادات چې په لشکرګاه کې د رواني جګړې مشري کوي رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې د لشکرګاه خار له اوسیدونکو غوښتنې چې لخپل کورونه ووزي. ښاغلي سادات ویلي چې دا غوښتنه د ملکی وګړو د تلفاتو د مخنیوي په خاطر کوي.
اورونو خوندو موږ جنگ کوو په هر ځای کې چې طالب ځای پر ځای کیږي لطفا خپل کورنۍ د هغه کور څخه او د هغه د شاوخوا څخه وباسئ. موږ جنگ کوو، شقاتې جنگ کوو، ډېر شدید جنگ کوو. طالبان ژوندي نه پرېږدو، په یو صورت په یو قیمت کې نه پرېږدو. نو زه پوهیږم دا به تسته ډېره سخت وي، دا ماته هم ډېر سخت و چې دا تصمیم ونیسم. زه نه غواړم زموږ خلک خوښ سي، د خپل خلکو دپاره جنگ کوم، زموږ د ملت او د خوندو د وړونو دپاره جنگ کوم، ستاسې د آیندې دپاره یې موږ کوو. نو زما خواهش دی چې دا څو ورځې که بې ځایه کېږي په بزرګي مو موږ عفو کوي او ار څونه عجل چې کولای سي چې په هغه ځایو کې چې طالبان راځي عجل دغه ساحې څخه تاسو ووځي چې موږ پر هغه ساحوتو باندې اجرات کوو.
د هلمند امنیت قومندان جنرال سمي سادات و چې لازادۍ راډیو سره په خبرو کې د لشکرګاه ښار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې لخپل کورونو ووځي څو د طالبانو پر ضد د دولتي ځواکونو عملیاتو ته لاره اسانه شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د دوام په غبرګون کې وایي که دا ډله په همدې ډول جنایتونو ته دوام ورکړي هیڅ غوښتنه به یې ونه منل شي. انتونی بلنکن ویلی طالبان غواړي په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي او مشران یې له تور نوملړ څخه ووځي. خدای زیاتوي که دا ډله دې ډول جنایتونو ته دوام ورکړي نو له دې غوښتنو هیڅ یوه یې د عملي کېدو نه ده. دا په داسې حال کې ده چې پرون په کابل کې د امریکا سفارت وویل طالبانو په سپین بولدک کې د غچ اخیستنې په نوم لسګونه ملکیان وژلي دي. په دې اړه جزئیات له کابله په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر طالبانو ته خبرداري ورکوي که تاوتریخوالي او جنایتونو ته دوام ورکړي هغو غوښتنو ته به یې پام ونه شي چې له نړیوالې ټولنې یې لري. انټونی بلنکن چې د افغان کډوالو لپاره یې د یو نوي پروګرام د پیژندنې په پروګرام کې خبرې کولې وویل طالبان په نړیواله کچه د رسمیت پیژندنې، له تورو نوملړونو، د خپلو مشرانو د نومونو د وېستو او نړۍ ته په آزاد ډول د سفر غوښتونکي دي. خو په خبره ای که دا ډله تاوتریخوالی او جنایتونه کم نه کړي دا غوښتنې به یې ونه منل شي.
موږ په بېلابېلو سیمو کې چې د طالبانو تر برید لاندې دي د دوی د جنایتونو شاهدان یو. دا راپورونه د اندېښنې وړ او د نه منلو دي. دا یوه لویه مسله ښیي او هغه دا چې طالبان راتلونکي کې د ډیرو شیانو په لټه کې دي. دوی د نړیوالې پیژندنې او نړیوال ملاتړ په هڅه کې دي. دوی غواړي مشران یې په آزاد ډول نړۍ ته سفر وکړي. دوی د بندیزونو پای غواړي. خو که طالبان په زوره د هېواد نیولو او یا هم د شویو جنایتونو عاملین وي له دوی هیڅ یو شی کېدونکی نه دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتو وروسته له دې هېواد سره د تلپاتې همکارۍ ډاډ هم ورکړ او زیاته یې کړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به یو سیاسي حل ته د رسېدو په برخه کې خپله ډیپلوماسي روانه وساتي. ښاغلي بلنکن زیاته کړه امریکا په افغانستان کې یو سیاسي حل ته ژمنه ده او په دې برخه کې به د سیمې له هغو هېوادونو سره چې په افغانستان کې د ثبات او ډیموکراسۍ پلوي دي خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال له طالبانو غواړي چې جنایت او تاوتریخوالی پای ته ورسوي چې په کابل کې د امریکا سفارت په یوه اعلامیه کې داعش او طالبان د غزنی په مالستان کې د څلوېښت ملکیانو په وژنه تورن کړي او زیاتوي که دا پېښه کړه وي جنګي جنایت ګڼل کېدای شي. د سفارت پرون هم وویل طالبانو په سپین بولدک کې په لسګونه ملکي وګړي د غچ اخیستنې په لړ کې وژلي دي. په کابل کې د امریکا سفارت دا یو جنایت بللی او زیاتوي دا پېښې باید وڅېړل شي او په سیمه کې مسؤل طالب وسلوال او قمندانان یې باید ځواب ووایي. امریکا پولیسو کې په ښکار د طالبانو پر وړاندې وسه سخته ژبه کاروي. د دې ترڅنګ د افغانستان ملي دفاع وزارت تاییدوي چې امریکایي الوتکو په هرات او لخکرګا کې پر طالبانو هوایي بریدونه کړي. د وزارت یو چارواکي د نوم نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دې بریدونو کې طالبانو ته درانه مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا د امریکا هوایي بریدونه او دا ډول څرګندونې د دوه د هوکړې خلاف بولي. دغه ډله له متحده ایالاتو غواړي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ورسره له دې د طالبانو پر وړاندې سخته ژبه کاروي چې جمهور رئیس غني هم پرون د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې وویل د خپل انتخاب کړی او اوس باید طالبان له سوریه او جګړې یو وټاکي. هغه وویل یا له طالبانو سره په صادقانه ډول د خبرو میز ته زنګون په زنګون کینی او یا به د جګړې په میدان کې زنګنونه ور ماتوي.
تاسو ل پیغامونو سلام علیکم سرور راهل من په دغه حالات کې دي دل په ځنګ د بازار مده چې دي خلک نه چې دي څوک چې اوتراو نه کوي.
السلام علیکم زما سلامونه دي ازادي رادیو ټول کارکونکو او ورېدونکو ته ورسیږي. د ایمن ولایت د لشکرګاه شهر مې تاسو ځنګ واري دي ورور دلته موږ ډېر په بد وخت کې یو د قانون ډېر مسلمانان شهیدان پراته دي په تیر دوه توګه د خدای او د قران لمه دروازه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته دغه وایم چې دغه ما خبرې تر لوړ مقامو پورې ورسیږي.
تاسو د راډیو ازادي د ناری مو د کندهار څخه د صفا چارواکو دا راو دی چې ورور بالا دا ولس مدل بدل کوي. دا د وسم سره دار بدل راځي انواله بیچارهګان ستړي هلاک نه په یو غواله ډوډۍ پیدا کوي چې نه د سوګنځای پیدا کوي چې خوړه نه غسرل مرته په بازار کې نه شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ل آزادۍ رادیو مسګرنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د شاوخوا 15 ډیر شو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له استازو سره د شپږ میاشتنی امنیتی پلان جزئیات شریک کړي دي. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن سه شنبه په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل د دې پلان ټولې عملیاتي چارې بشپړې شوي او ډیر ژر به د تطبیق وړ وګرځي. خغلی اتمر همدارز د سولې خبرو ته په اشاره سره وویل پراتلونکو څو ورځو کې به په قطر کې دوه د سولې مهمې غونډې جوړې شي. په مکرې په دې اړه د راپور ته
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د خبری ناستې پر مهال اعلان وکړ چې د سې شنبه په ورځ د شاوخوا 15 دیرش هیوادونو نړیوالو سازمانونو له استازو سره د افغانستان د روانو حالاتو سولې او د جګړې د کابو کېدو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی اتمر په کابل کې د خبری ناستې پر مهال وویل چې د شپږ میاشتنی امنیتي پلان په اړه یې نړیوالو ته جزئیات ورکړي دي. نوموړي د دې جزئیات یوه برخه له رسنیو سره داسې شریکه کړه. خاغلیت مردغه شان په نړیواله ټولنې غاګ وکړ چې پر طالبانو فشار زیات کړي. هغه ویل طالبان اوس مهال په افغانستان کې وحشي او بیرحمه جګړه پیل کړي. د نوموړي په خبره په دې جګړه کې ملکی کسان وژل کیږي او ټول نړیوال بشري حقوقونه تر پښو لاندې شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سولې اړوند خبرو ته اشاره سره وویل په قطر کې د سولې خبرې باید یوې پایلې ته ورسیږي. نوموړي طالبان ته په خطاب کې وویل که تاوتریخوالی ونه دروي هیڅ ډول غوښتنه به مو ونه منل شي. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي خو مخکې تر دې ویلي و چې د سولې خبرو ته ژمن دي. ښاغلی اتمر په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې په نږدې څو ورځو کې به په قطر کې د سولې د مهمې ناستې ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما په دغه هیواد کې جګړه او د ملکي تلفاتو کچه د پام وړ زیاته ښودلې او د روانو حالاتو د کابو کېدو غوښتنه یې کړې ده.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لوو د مزدیګر تر وو ورځې د اونۍ خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو، د
وروسته د دې خبری مجلې وروستي موضوع ته ورزو. د نورستان ولایت سیلاب ځپلې کورنۍ وایي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د نورستان والی د مړو شمیر 113 کسان ښیي، خو د ځینو کورنیو غړي وایي چې د مرستو د نه رسېدو له کبله د تلفاتو شمیر له 200 اوښتی دی. په همدې حال کې پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د سرې میاشتې او د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یا IOM سره په ګډې همکارۍ سره سیمې ته رسېدلی دي او ډېر ژر به په اړو کورنیو دا مرستې وویشل شي.
سره دا رئیس پامل او هیڅوک نشته، نیکنه ونیسته آخره پورې ماشومان نور دا جنازه معلوم ده.
غلام مصطفی نومیږي، د کامدیش ولسوالۍ د میردیش کلي اوسېدونکی دی. د کورنۍ 12 غړي په سیلابونو کې له لاسه ورکړي دي. وایي لا تر اوسه نه دی توانېدلی چې د خپلې کورنۍ ځینې غړي له خاورو څخه وباسي. مصطفی چې سترګې له اوښکو ډکې دي وایي دولت کومه مرسته ونه کړه او تر اوسه یو څو مرستندویه ټولنې راغلي، سیمه یې کتلې او بیرته تللې دي.
زه شپه خپله کته تللی وم د باریکوټ ته، سبا یې خبر شو 15 جنازې ښخ کړي دي اوسه پورې، نور دا جنازه معلوم ده. اوس فعلا دولت نه موږ جدي دا غواړو کومک خوراکه مواد مشکل ده. پرون سره میاشت هم راغلی لږ څه دوایي دا شیانو کومه وکړو، نور د دولت نه دا غوښتنه چې توجه جدي وشي.
د رسېدلو راپورونو په اساس مصطفی بصیر له 120 ډیرو کسانو کورونه ویجاړ شوي او د کورنۍ غړي وژل شوي دي. ځینې یې لا درک دي او پراخ مالي او اقتصادي زیانونه وراوښتي دي. ځینې سیلاب ځپلې کورنۍ وایي لا هم د خپلو ورکو خپلوانو په مندلو پسې لهاند دي. محمد الله پر حکومت نیوکی کوي چې د بې غورۍ له امله د تلفاتو شمیر لوړ شوی. هغه ادعا کوي چې د تلفاتو شمیر 202 ته لوړ شوی او ډېری لا هم ورک دي. نوموړي وویل طالبانو چې د مرستو رسولو ژمنه کړې وه هغوی هم مرسته ونه کړه.
خپل خور او 15 غړي خورزې دوه مړې را نه لیدلې زما خپله، او نور 6 کسان مونږ راویست هغه مې خاک کړ دفن مې کړ. ډېر زیات دی، کورونا مې جاړ شوي تقریبا ټول. طالبانو کم چې وینا کړې وه دغه 15 نور په هغې مې هېڅ معلومات نشته سي، او مرستندوی ټیم لاسرې مې راغله بررسي کړې ده. اوسه پورې کوم هغه نه دی راغلی، تاجزات کومک لا نه دی رسېدلی، او په اوسه پورې کوم هغه مرستندوی ټیم او نه دی رسېدلی. نو ټول تعداد د مړو 202 ته رسېدلی دی.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې سیمې ته د دوی د پلټنو ټیمونه تللي او لومړنۍ څېړنې کړي.
دغه کلی ټول سیلاب لاندې شوي او ډېر کورونه اوس هم نه دي راسپړل شوي، همغسې د سیلاب لاندې پاتې دي. امکان د دې شته دی چې د مړو تعداد اضافه هم شي، ولې تر اوسه پورې ارقام همدغه 113 دی.
د وای له زیانمنو شویو سره د خوراکي توکو او کېکدیو په ګډون لومړنۍ مرستې وشوي. په ورته مهال په خوته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سرې میاشتې او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یا IOM سره په ګډې همکارۍ مرستې سیمې ته رسولي او ډېر ژر به په اړو کورنیو وویشل شي. دغه وزارت مرستیال ویان سمی زربی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه به اثر اما هنگی ما با سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM
لنی کمر غد ملګرو ملتونو یا IOM اداری او سری میشت سره په همغږی لومړنی اړین مرستې د سرپناه او د کور وسایل او د آشپزخانی توکي چې څه د کور اړین وسایل دي موږ پرون 233 کورنۍ ته واستول، او همدارنګه 233 نور کورنۍ ته هم خوراکي توکي لکه وړه وړي وریجي او نور اړین توکي استول شوي، او دا استول شوي توکي ان تر 2 میاشتو د دوی لپاره کافی دی.
سازمان بین المللی مهاجرت
حسم او کراسوزیان منشوی او تادم مرستو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو خو بریالي نشو. مخکې تر دې د غډلی ویلی و چې اړو کورنۍ او تبه د دوی له خوا مرستي وشي، او د غډلی ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلی و چې سیمه ته د نورو مرسته کوونکو مخه هم چې د محل د دوی تر ولکې لاندې دا ونیول شي. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د وړاندوینې د برخي امیر نسیم مرادی نن ازادي رادیو ته ویل چې د نورستان په ګډون په کونړ، ننګرهار، لغمان، پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو دراوتلو اټکل شته. خو په خوته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي له نورستان پرته په بل کوم ولایت کې د ډیر ورښت او د سیلاب دراوتلو راپور نه دی ورکړ شوی. په نورستان کې د تیرې پنځشنبې په ورځ سیلابونه راغلل چې ډیرو خلکو ته تلفات اړولې دي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.